ماشام شپش به جشوه ده آزادی رادیو دیخ پر خبری مجلی تموز اسمت ساروان هر کلای کم ده خبروانه ده تاهر روشان پا تخنیکی همکاری ورندی که جی پلرکی اوری چی ده کورونوی چار وزارتوی ده پولیسو ده پشمیر که کموالی نده راغلی او ده سیگار راپور ردوی ده نورو موضوعاتو تر تفصیل ورندی خبرو نلرو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او دوی نشي کولای چې د افغانستان د سولې په ارتباط هر مسله په محضر کې یاده کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیتي ځواکونو تشکیل نه دی کم شوی او د افغانستان ډیره برخه د حکومت په لاس کې ده. او د اروپا د بشري حقونو محکمې نن حکم وکړ چې روسیه به د ګرجستان حکومت ته 10 میلیونه یورو ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد نن پر ټویټر لیکلی چې له تروریزم سره د مبارزې او له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه چې د سولې د موافقې لپاره اساسي مسلې دي مهم پرمختګ شوی دی. خو د خلیلزاد په لیکنه دا په دې معنی نه ده چې کار پای ته رسېدلی، حتی پر دې مسلو کار روان دی. زلمی خلیلزاد ویلي د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو چې د هدف یې حکومت او طالبان دي د پیل او د بشپړ اوربند پر ټینګولو هم چې ډېرې حیاتي مسلې دي باید کار وشي. خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او د نورو حساسو بهیرونو په څیر هره مسله په عام محضر کې نشي مطرح کېدلی. د خلیلزاد په لیکنه شکاک خلک مخکې له وخته قضاوت او د یوې پراخې پروسې د یوې برخې پر اساس داسې قضاوت کوي لکه موږ چې موافقه بشپړه کړې وي. خو خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي چې فیل په یوه ګوله کې نه خوړل کېږي، همداسې د 40 کلونو جنګ په یوه غونډه کې نسي ختمېدلی. خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي چې دا پروسه زیات مسایل لري، لوبغاړي ډېر دي او خوځېدونکي برخې لري، خو لکه څنګه چې د امریکا جمهور رئیس ویلي د سولې هڅې پر سم لور په حرکت کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیتي ځواکونو تشکیل نه دی کم شوی او د دې هېواد هېڅ ستراتیژیکه سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې نه ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي دا خبرې نن د امریکا د حکومت د یو نوي رپورټ په ځواب کې وکړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې د ځانګړي مفتش دفتر په نوي رپورټ کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر کم شوی، امنیتي خلا زیاته شوې او طالبانو خپل نفوذ ټینګ ساتلی دی. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ویل چې اواز 19 ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو په لاس کې دي.
فقط چیزی که ما تایید میکنیم 19 ولسوالۍ است که دقیق در اختیار
دی. وایي موږ یوازې دومره تاییدوو چې 19 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي، نور ټول افغانستان د افغانستان د اسلامي جمهوری د ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. نصرت رحیمی د سیګار رپورټ رد کړ. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان نن د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د وروستۍ وینا هرکلی وکړ. اسوسیټډ پرس پرون د وسلوالو طالبانو د ویان سهیل شاهین له خولې ویلي چې دوی په افغانستان کې یوازې په یوازې سر د ټول واک چلولو غوښتنه نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري پاستول شوي لیکي مطرح شوي اندېښنې پر ځای کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د دوی په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل به ناوړه عواقب ولري. د رپورټونو پر اساس د افغانستان جمهور رئیس د سه شنبې په ورځ ډونالډ ټرمپ ته یو لیک استولی او د هغه سره یې غوښتنه کړې چې د ځواکونو په ایستلو کې د بیړه نه کوي او ټول عسکر په یو وخت نه باسي. او په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج لومړۍ پیښه ثبت شوه. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم په خلاص ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه په سپین بول د کولسوالۍ کې لیدل شوې ده.
د 2018 نجلۍ ده، احسن میز د عبدالواسی لور ده، د بولدک ولسوالۍ د توبې د ساحېاوسېدونکی ده. په کمپاینو کې واکسین اخیستی دی.
د پولیو ویروس وژونکی دی. د 2018 دغه انجلۍ چې د سپین بولدک اوسېدونکې ده فلج شوې ده. په 2013 میلادي کال کې په کندهار کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې. د اروپا د بشري حقونو محکمې نن له روسیې د ګرجستان د وګړو د اخراج په خاطر چې په 2006 میلادي کې پیښ شوې وه خپل روسي پریکړه اعلان کړه او حکم یې وکړ چې روسیه باید ګرجستان ته 10 میلیونه یورو ورکړي. په استراسبورګ کې د عالي محکمې وویل چې دا پیسې به پر 1.5 زر ګرجیانو چې ضرر ورته رسېدلی وویشل سي. ګرجستان ادعا کوي چې روسیه د 2006 او 2008 میلادي کال ترمنځ په روسیه کې د میشتو ګرجیانو د توقیف او د هغوی د اخراج لپاره ځانګړې پالیسي عملي کړې وه. دا ګرجستان حکومت د روسیې دا کار د اروپایي اتحادیې پر کنوانسیون تیری بللی و، خو روسیه مخکې د ګرجستان د دې ادعا پر ضد د استیناف غوښتنه کړې وه. د امریکا او چین مراکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د 6 میاشتنی تجارتي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره په خپلو کې بیا خبرې پیل کړې. د تجارتي کړکیچ د دواړو هیوادونو اقتصادونه کمزوري کړي او ورسره تړلي مارکیټونه یې متاثره کړي دي. د دواړو لورو هیئتونو د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې 2 ورځنۍ خبرې پیل کړې. دواړه لوري په خپلو کې د سوداګریزو بحرانونو د حل لپاره 1 میاشت وخت لري. که چیرې دا خبرې ناکامې شي، نو امریکا به د چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت په واردېدونکو تولیداتو د مارچ د 2 نیټې څخه ګمرکي مالیه 2 برابره زیاته کړي، چې د اقتصادي چارو د یو شمېر څارونکو په باور د امریکا دا کار به د نړۍ په اقتصاد کې یوه لویه ګډوډي رامنځته کړي. او جرمني، فرانسې او بریتانیا ایران ته د مالی بهیر د یو داسې میکانیزم پر جوړولو باندې کار بشپړ کړی چې پر ایران د امریکا لګیدلي بندیزونو څخه سرغړاوی نه کوي. دا هڅه د دې لپاره شوې چې دوی غواړي له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه وساتل شي. دا مهم خبرونه.
له فرشته جلال زی مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه در واورول. د دې خبری مجلې په دوام کې به واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی یو ور بیا وایي چې له طالبانو سره په خبرو کې مهم پرمختګ کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو د شمیر د کمیدو په اړه د سیګار راپور ردوي. نیویارک ټایمز وایي ولسمشر غنی د امریکا له ولسمشر غوښتي چې خپل ټول ځواکونه ونه باسي.
د افغانستان حکومت درې میاشتو راهیسې په دې باندې کار کوو چې څنګه کولای شي امریکا ته قناعت ورکړي چې د جنګ لګښت کم کړي په افغانستان کې.
د طالبانو له لوري د جوزجان او مزار شریف ترمنځ د ګازو د نلیکې د قطع کېدو له کبله د کودو برق فابریکې فعالیت درېدلی. د قانونو وزارت وایي په شاوخوا 600 کانونو کې د غیر قانوني کیندنو مخه نیولې، خو لا هم ډېر کانونه په غیر قانوني ډول استخراجېږي.
هغه مافیا چې په افغانستان کې شتون لرل او د دې سره بهرني مافیا هم یو ځای شول، د دېغې قانون نه یې ډېره ناوړه ګټه پورته کړه.
د کابل یو شمیر دکانداران وایي د مارکیټونو اور اخیستو زیات مالی تاوانونه ور اړولی دي. رابشو لمړی موضوع ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه تازه څرګندونه کړې دي. ښاغلی خلیلزاد یو ځل بیا ټینګار کړی چې پرمختګونه شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر درکوي چې دا شیبر سره په استودیو کې دی.
سروان صاحب مننه. زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی دی چې هغه وخت را رسېدلې دی چې افغانان خپل زاړه زخمونه پتره کړي، خو په ورته وخت کې د لیکلی دی چې هلته ډیر لوبغاړي شته، ډیر موضوعات شته او ډیر تحرکات شته. د دې سربیره ښاغلی خلیلزاد څرګندوي چې موږ په ګډه په سمه لار روان یو او خبرې په شلور درومي. د راپورونو له مخې تمه ده چې څه باندې 3 اونۍ وروسته د قطر په پلازمینه دوحه کې زلمی خلیلزاد د 6 ځل لپاره د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د نن وویل چې تر اوسه په 2 مهمو برخو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، له تروریزم سره د جګړې په برخه کې او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې. د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي پرون په یو اډوی پیغام کې چې اسوسییټډ پریس اژانس ته استولې وو، وویل چې له امریکا سره به یو ګډ تخنیکی ټیم جوړ کړي ترڅو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام چمتو کړي او همدارس به دا ټیم پرې نشتي چې افغانستان بیا د القاعده په څیر د نړیوالو ترهګرو په خوندۍ پناه ځای بدل شي. د زلمی خلیلزاد او طالبانو وروستۍ غونډه تیرونی د دوشنبې په ورځ پایل شو او د شنبې تر ورځې دوام وکړ. خلیلزاد د دې اوږدې غونډې په اړه نن په ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان 30 کلنه زړه جګړه په یوې غونډې کې نشي حل کېدای، حتی که دا غونډې نږدې 1 اونۍ دوام وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ځوانانو او اصول په ملي کانفرنس کې وویل چې زموږ هدف دا دی چې پایدار سوله وشي، خو تریخ حقیقت دا دی چې نړیوالو تجربو ښوولې ده چې 50 په سلو کې د سولې تړونونه په سخت جنگ بدل شوي او دلیل یې په سوله کې عجله ده. زلمی خلیلزاد بیا نن دا خبره په دې ډول وکړه چې د سولې په لور لار تل مستقیمه نه تیری شي. په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او ټولې حساسې خبرې په عام ډول نشي مطرح کېدی، او د ده په وینا ځینې کسان چې شک لري په خپل قضاوت کې عجله کوي او وایي چې موږ موافقې ته رسېدلی یو، خو لا هم د سولې په برخه کې کار ته اړتیا شته او مهم کارونه د افغانانو ترمنځ خبرې دي او اوربند دی.
و موریدل چې زلمی خلیلزاد یو ځل بیا ویلی دی چې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو د په عین حال کې ویلی دی چې د څلوېښتو کلونو جنگ په یوه غونډه کې نه ختمیږي. خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي چې دا پروسه زیات مسایل، لوبغاړي او خوځیدونکي برخې لري، خو لکه څرنګه چې د امریکا ولسمشر ویلي د سولې هڅې په سم لور په مخ روانې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیګار ادارې د وروستي راپور په غبرګون کې ویلي چې د دې وزارت د ځواکونو په شمیر کې کموالی نه دی راغلی. د دې وزارت چارواکي دغه راز وایي، دا مهال د افغانستان هیڅ ستراتیژیکه سیمه د طالبانو په کنټرول کې نه ده. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې ویلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د لیکو په شمیر کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د سیګار د وروستي راپور له مخې چې د جنوري پر 1 نیټه خپور سو، راغلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې ګړندۍ سوي. د تیر کال په مقایسه سږ کال د افغانستان امنیتي ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د سیګار د راپور له مخې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر 3803 نوي تنو ته راکم سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی دغه راپور ته په اشاره ازادي رادیو ته وویل،
در صفوف نیروی امنیتی اگر ما امروز
دی وی که د کورنیو چارو وزارت له موقف استاسو سر وژه خېژم، د افغانستان د امنیتی ځواکونو په تشکیل کې هیڅ کموالی نه دی راغلی. موږ اوس مهال هم 2500 تنه ریزرو ځواکونه لرو،
په تعداد 2500 نفر ریزرو درم.
د شغل رحیمی په خبره له دغو ریزرو ځواکونو څخه د تلفاتو یا د دندې د پرشېدو په صورت کې د ملي او سیمه ایزو پولیسو او د امن نظم د پرسونل د پراکېدو لپاره کار اخستل کېږي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په داسې حال کې چې ټاکل سوی د فبروري پر 15 د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبري بیا پیل سي، او د احتمالي اوربند او له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو موضوع به د دې خبرو په اجنډا کې وي، نو د لیکوال په خبره د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال به افغان امنیتي ځواکونه تر لا ډیر فشار لاندې راولي. د سیګار وروستی راپور وایي د افغانستان حکومت د دغه هیواد پر 53.8% خاوره کنټرول لري. سیګار لیکي د افغانستان پاتې سیمې د طالبانو په واک کې دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو ادارې د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې افغانستان 396 ولسوالۍ لري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي چې د دولت وسلوال مخالفین د دې هیواد هیڅ ستراتیژیکه سیمه په واک کې نه لري. دی وایي موږ نه وایو چې هیڅ سیمه د طالبانو په واک کې نه ده، بلکې هغوی هیڅ ستراتیژیکه سیمه په اختیار کې نه لري. هغه څه چې موږ یې تاییدوو یوازې 19 ولسوالۍ دي چې د افغانستان د دښمنانو په اختیار کې دي. پاته ټولو سیمو باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت مطلق حاکمیت لري. د شغل رحیمي په خبره په وروستي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر ډیر و، خو په وروستیو 4 میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د تهاجمي او تعرضي بریدونو په ډیرېدو سره د امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیګار راپور رد کړ. سیګار ویلي دی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر کم شوی دی. خو په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ته یو لیک استولی دی او په هغه کې ورڅخه غوښتي دي چې افغانستان خپل ټول پوځیان ونباسي. دغه لیک او د ښاغلي غنی غوښتنې په افغانستان کې له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي دې لیک ته په اشاره چې جزئیات یې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپره کړي دي، د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د دوی د لوړ لګښت په اړه د افغان ولسمشر اندېښنه پر ځای بللې ده. د دې موضوع تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري ډونالډ ټرمپ ته د استولي لیک محتوا ته په اشاره سره وایي چې د ښاغلي غنی غوښتنه پر ځای ده او تر یو وخته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور اړین ده. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ژروتل به ناوړه عواقب ولري. ښاغلی صدیقي وایي د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان وضعیت ته په پام سره د محمد اشرف غنی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
ولسمشر چې کوم لیک استولی ټرمپ ته د خارجي نیرو په افغانستان کې د دوی اوسېدل یو موقت وخت پورې د افغانستان د خیر لپاره کار شوی ولې دل پاره چې موږ هم سیم ملکونه دا غوړي چې دوباره باید افغانستان د توریزم لانه وګرځي. نو په دې اساس باندې غوښتنه مو ده ټرمپ نه او دادا چې ده د ولسمشر کو غوښتنه سوی دغه باید عملی سي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د استولي لیک جزئیات خبره کړي. په دغه لیک محمد اشرف غنی له ښاغلي ټرمپ غوښتي چې ټول ځواکونه دی له افغانستان نه باسي، بلکې کولای سي د دغه ځواکونو شمیر تر 3000 سرتیرو راکم کړي. نیویارک ټایمز ورسپانه د دغه لیک په استناد لیکي دغه لیک د سه شنبه پورز د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز ته سپارل شوی او افغان ولسمشر په لیکې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو کلنۍ لګښت په تر 2 میلیارد ډالرو راکموي. د نیویارک ټایمز ورسپانې راپور چې د افغانستان یو شمیر کورنیو رسنیو هم خپور کړی په دې اړه راغلی چې ښاغلي غنی د ټولو ځواکونو له وتلو ویره لري. د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه خوشحال خلیل په دې اړه وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ډیره اقتصادي لیدلوري لري او تل دا نظر موجود دی چې مبادله له افغانستانه په یو ځل د نړیوالو ځواکونو وتل به امنیتي تشه رامنځته کړي. ښاغلی خلیل وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي تړون په اساس ولسمشر غنی دا حق لري چې له امریکا سره دا ډول مسایل شریک کړي.
ترامپ ته مالی مسایل ډېر مهم دي، نو د افغانستان حکومت د درې میاشتو راهیسې په دې باندې کار کوو. له امریکایي مقامات سره زما د معلوماتو له مخې چې څنګه کولای شي امریکا ته قناعت ورکړي چې د جنګ لګښت کم کړي په افغانستان کې، تعداد د عسکرو هم کم سي او بالاخره به په دلته غټ تشه سي د پوګ محل کې نه رامنځته کیږي. دا خو د افغانستان د ولسمشر حق ده چې امریکا سره استراتیژیک تړون پاړه باندې وسره وږي.
امریکا دا محل په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 4000 سرتیری لري. خو داسې اندېښنې مطرح کیږي چې له طالبانو سره د سولې د توافق په صورت کې به په یو ځل ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي او ممکن دغه هیواد یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ولاړ سي او افغانستان به له بدمرغۍ سره مخ سي.
خبری مجله اوري. د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت مسؤلان وایي توانیدلی چې په وروستیو کې د سکم شپږ سوه کانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د دغه وزارت وایاند عبدالقدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له دې سره سره د دوی سروې ښیي چې دا مهال په ټول هیواد کې له 1400 کاني ساحو څخه غیر قانوني کیندنې کیږي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې هلمند، ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، کندهار، پنجشیر، بدخشان او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې 1400 کانی سیمه پکې پیژندل شوي، خو اکثره د وسلوالو مخالفینو، سیمه ییزو زورواکو او یا د عامو خلکو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ارګانونو په مرسته توانیدلی چې تر اوسه د 1400 کاني سیمو لړلې د شاوخوا نیمایي دغو کانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي او خوندي کړي.
د احصایو په اساس باندې 1,400 سیمې پېژندل شوې چې هلته غیر قانوني کیندنې عملا جریان درلود. دې نه موږ وتوانېدلو چې 540 ساحې محافظت کړو. په دې وروستیو کې کوم یو کمیټه جوړه شوې ده، دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابره کړو.
د بوبل په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې وي او قانونه پکې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي، هلته د امنیتي ځواکونو عملیات کیږي او له قانونه د قاچاق کوونکو لاسونه لنډیږي. د ښاغلي مطفی په خبره یو کړنلار ترتیب شوی چې له مخې تصمیم نیول شوی په لږه موده کې به د 19 ولایتونو په 1,000 ساحو کې له خلکو سره د قانونو د کیندلو قانوني تړونونه وشي. په دې وروستیو کې ځینو کورنیو او بهرنیو څېړنیزو بنسټونو ویلي چې د افغانستان اکثره قانونه د سیمیزو زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. دغه بنسټونه دا هم ویلي چې وسلوال مخالفین د دغو قانونو له کیندلو نه هر کال سباندې $200 میلیونه ترلاسه کوي او د افغانستان ضد جګړه پرې توده ساتي. د اقتصادي چارو پوهان پتیر تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وایي چې د افغانستان اقتصادي ځان بسیاینه د قانونو له قانوني کیندنو پورې تړلې، خو د ده په خبره له ډېرو کلونو راهیسې افغان حکومتونه ونه توانېدل چې د دغې ځمکنۍ پانګې د غیر قانوني کیندنو او قاچاق مخه ونیسي.
افغانستان په برخه د معادنو کې واقعا ډېر غني مملکت ده. متاسفانه دغه ناکاره دولتونه چې رامنځته شوي دي او دغه مافیا چې په افغانستان کې شتون لرلو او د دې سره بهرني مافیا هم یو ځای شول، د دې قانونو نه ډېره ناوړه ګټه پورته کړه، دغه سه قاچاق شول. او متاسفانه چې په دغه بخش کې نه پانګه اچونه وشوله او نه د دې نه ښه ګټه پورته شوه.
ښاغلی اکبر وایي د افغانستان د قانونو د ساتنې لپاره روانې هڅې کافي نه دي. د افغانستان د قانونو او پیټرولیم د وزارت د معلوماتو لمخه افغانستان د نفتو، گازو، مسو، قیمتي ډبرو، کرومایټو، د ډبرو د سکرو او داسې نورو موادو ډېرې قانونه لري چې د زینو تړونونه له یو شمیر بهرنیو کمپنیو سره وشول، خو د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو وروسته د زینو لوی قانونو تړونونه بیا کتنه ته وړاندې شول چې د چارواکو په خبره کارونه روان دي. دغه وزارت دا هم وایي چې د وزارت د پلان لمخې د قانونو ساتنې او کیندلو ته تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
وسلوالو طالبانو په بلخ ولایت کې له جوزیان څخه مزار شریف ښار ته د ګازو د لیږد د نلیکې په پرې کولو سره د کودو برق فابریکې فعالیت درولی دی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو تر دې کار مخکې د افغان ګاز او د بلخ د کودو برق فابریکې له چارواکو د میلیونونو افغانیو د باج غوښتنه کړې ده. له مزار شریف څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن عبیبزی راپور واوري.
په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د جوزجان مزار شریف د ګاز د لیږد په پلاین یعنی نلیکې په قطع کولو سره د بلخ د کوډه او برق فابریکې فعالیت بند کړی دی. په شمازون کې د 209 شاین قروردو ویان محمد انیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې بلواګرو طالبانو د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ په بارګا سیمه کې مزار شریف ته د جوزجان ولایت څخه د ګازو لیږدول شوې نلیکه پرې کړې ده. هغه وویل چې وسلوالو طالبانو تر دې مخکې هم د افغان ګاز د شرکت او د بلخ د کوډه او برق فابریکې څخه د میلیونونو افغانیو د باج غوښتنه کړې وه. متاسفانه د چمتال ولسوالۍ په بارګا سیمه کې ترهګرو طالبانو د ګاز د لیږد په پلاین پرې کړی دی. هغوی تر دې د مخه هم د کوډ او برق فابریکې او د افغان ګاز شرکت څخه د 4 میلیونه افغانیو غوښتنه کړې وه. مخکې تر دې چې طالبانو ته قناعت ورکوونکی ځواب ورکړ شي، افغان ګاز شرکت په جوزجان کې د دې نلیکې ګاز بند کړی و. د کوډ او برق فابریکې مسؤلان هم تاییدوي چې له 2 اونیو راپدې خوا هغوی د ګاز د نشتون په علت خپل فعالیت په ټپه درولی دی. د کوډ او برق فابریکې مشر عبدالرحمن افغان ازادي راډیو ته وویل چې په یاده فابریکه کې د ګاز د نشتون په خاطر په شمازون کې د کیمیاوي کوډ د تر ټولو لوی تولیدي فابریکې فعالیت بند شوی دی او لسګونه کارکوونکي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. هغه زیاته کړه چې پر فابریکې د ګاز له پرې کېدو وروسته دوی تر دمه د 2000 ټنه کیمیاوي کوډ په تولید کې پاتې راغلي دي، چې په تیرو 40 کلونو کې د کوډ او برق دولتي فابریکې لپاره د دولت مخالفینو له لوري تر ټولو لویه خساره بلل کیږي. خغلی افغان وویل د کوډابر فابریکې په ورځ کې 125 کنه کیمیاوي کوډ تولید کول چې له دوه اونیو راهیسې کار بند دی او د کار مختلو زیان رسولی دی. د شاین قلودو چارواکي وایي چې د چمتال ولسوالۍ په مربوطاتو کې چیرې چې طالبانو له جوزجان څخه بلخ ته د ګاز د لیکت نلیکه پرې کړې افغان دولتي ځواکونه عملیات پیل کړي تر څو سیمه امنه او د ګاز د نلیکې امنیت خوندي کړي. طالبانو تر دمه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. موجب حبیب زای، ازلی رادیو، مزار شریف.
د کابل د منډی سراسری شورا مسؤلان او د یو شمېر دوکاندارانو له قوله ویل شوي چې په سوداګریزو مارکیټونو کې د اور لګېدو له کبله سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو معادل تاوان رسېدلی دی. دوی اطفایه ملامتوي. د دې موضوع نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اطفایې او پیښو ته د رسیدنې ریاست چارواکي د اطفایې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د هڅو خبره کوي، د کابل د منډوي د سراسري شورا مسؤلین او یو شمېر دوکانداران د غورګان د اورلګېدنې د پیښو په مهارولو کې بې وسي بولي. د کابل ښار د منډوي د سراسري شورا مشر حاجي سکندر د پنجمې په ورځ په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل په سوداګریزو مارکیټونو کې وروستۍ اورلګېدنو سوداګرو ته په میلیونونو ډالرو زیان اړولی، خو حکومت د اور د مهارولو لپاره لازم امکانات په واک کې نه لري.
مردم خسارمن شده، مردم د مشکلات
خلک زیانمن شوی. هیله من یو چې حکومت پام وکړي. په سلګونو مارکیټونو کې دور لګیدنې پیښې شوی، خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کړي. اوس چې کومې اطفایې لرو، کارکوونکي خپل زیار باسي، خو د اطفایې پایپونه زاړه شوي. له دویم پوړ نه پورته اوبو ته فشار نشي ورکولی او موږ ته په درد نه لګېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د کابل ښار په منډوي کې د میلاد په نوم په یو سوداګریز مارکیټ کې اور لګېدلی و چې د دوکاندارانو په خبره نږدې 400 دوکانونه پکې سوځېدلي او میلیونونه ډالر دوی ته زیان اوښتی دی. د دغه مارکیټ یو شمېر دوکانداران حکومت د اور لګېدنې د پیښو د مهارولو په برخه کې پړ ګڼي او وایي چې د زیانونو په پور ورکولو کې دې له دوی سره مرسته وشي. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل ښار په منډوي کې دغه شان پیښه رامنځته کېږي، بلکې د دې وړاندې هم د دغې منډوي په یو شمېر دوکانونو کې اور لګېدنې شوی و چې له امله یې دوکاندارانو ته د پام وړ زیانونه اوښتي دي. په روان کال کې د کابل ښار په تیره بیا په سوداګریزو مارکیټونو کې ګڼې اورلګېدنې رامنځته شوې چې په سلګونه دوکانونه پکې وسوځېدل. په میلاد مارکیټ کې د اورلګېدنې تر پیښې د مخه د کابل په نادر پښتون واټ او د غشان عبدالحق څلورلارې کې هم د اورلګېدنې پیښې رامنځته شوې وې. په ډیری دغو اورلګېدنو کې دوکانداران حکومت په تیره بیا د اطفایې مسؤلین پړ ګڼي او انتقاد کوي چې اطفایې ناوخته رسیږي، اور نشي مهارولی او لازم امکانات په واک کې نه لري. له دې سره د کورنیو چارو وزارت د اطفایې او پیښو ته د رسیدنې رئیس د ودانیو نه معیاري توپ، د جګړو دوام، د اورلګېدنو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت او تړلې لارې هغه لاملونه بولي چې د اطفایې چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. مال پاسوال سید نظام الدین پاشا په دې اړه جوړ شوې خبري غونډې ته په خبرو کې ستونزې مني، خو له خلکو هم د همکارۍ غوښتنه کوي.
مشکلات هست، امکانات ما به اون شکل
که نشته زمون سانتیاوی سرنگی چه باید وینه دی او زمان فیرو نگوارم چه اغا سانتیاوی چه لرو گزاره پری وکلی او خپل متوجه و سوپد و شعر چه طول باید وقایبی تدابیر و لرو او طول خپل مکلافیت ترسره کرو
همه ما مکلافیت خود باید انجام بتیم.
نوموړي د اورلګېدنې په اړه د عامه پوهاوي د کمپاینونو یادونه هم وکړه. خلک انتقاد کوي چې په دې وروستیو کلونو کې د میلیونونو ډالرو په ښکته پورته کېدو بیا هم حکومت په دې بریالی نه شو چې د اطفایې یو مدیر او منظم سیستم رامنځته کړي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم او بعد سلامه دلته په لوګه کې کوم امدادونه د خوار غریب لپاره راسي، د وچکالي خلکو ته راسي او کبیر جاسو ته راسي. دلته د موږ مسیران هغه راخلي خپلو خلکو ته ورکوي چې څوک دوه موټره لري، که څوک درې لري د هغو نومونه راوځي، که څوک دوکانونه لري، که څوک نورې سرمایه لري د هغو نومونه راوځي. خوار غریب په دې سړو کې ورځي ناستې ورته او مازدیګر بېرته راځي، ناومې ته راځي، د بارنیو ځواکو چې کوم بهار څکه موږ ته کوم امداد راځي، کوم شی راځي، هغه ته خلک ناست دي. هغه پردي خیراتونه هم د خپل خلک په موږ باندې درې پردي خیراتونه هم څوک نه راکوي. نو ما دغه د ازادۍ راډیوشکه دا خواهش ده چې ما دا پیغام دغه موږ چارواکو ته مسلمانو ته ورسوي. خلک په کرایه پراته دي، کرایه وسې ولا کوي، وړې خیلخانې دي ولا کوي، جیز بېګه درک لري هغو ته نه رسېږي. وسلام، په احترام.
السلام علیکم محمد مرخونیم من ولایت ته د کیدو لپاره ته ما دا څه په نيته دا اله ده چې دا راځي چې باندې ورکی د مسلمانان چې علاوه دي د اوبه په دیو څخه د شل متر څخه راځي او به خوراک د اوبو سره نه آزادي ما دا هله چې په دغه باندې زه تر دره کا شروع شي السلام
زما د ازادي راډیو ټولو کارکون ته ډیر ډیر سلامونه وایم. زه د هلمند د خانشین د ولسوالۍ عبدالقادر خبرې در سره کوم. دغه د خانشین ولسوالۍ ساحه ټولو د اوبو څخه په سخت ځپلې ده. اوبه نشته. که یو دولت کولی سي دا یو څه کومک راسره کولی سي د بند خوا څخه نیکي اوبه راستولی سي خو د مځکې د نغم اوبه به نیکي خوږی سي.
دا اوس تاسو پیغامونه اوس به بله خبره مجله واورئ.